Da Hafize Nasır'dan.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې طالبانو او امریکا پر یو بل خپلو ژمنو د سرغړونو سخت تورونه لګولی دي. نور موضوعات هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې ودروي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 38 وسلوال طالبان وژلي دي. او پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو هغه کمپاین چې دوی مسؤلیت نه مني ودروي څو سوله بریا ته ورسیږي. د دې ځواکونو ویان سنی لاګت دا ټویټ نن کړی دی. هغه د ټویټ لومړۍ برخه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د هغې ادعا په اړه کړې چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې تړون په ماتولو تورن کړي. د طالبانو ویاند مجاهد نن په یو اعلامیه کې امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړی دي. سانی لاګت ویلي د طالبانو دغه تورونه چې امریکا له دې تړونه سرغړونه کړې ناسمه ده، ځکه د ده په خبره امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په کندهار کې 38 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېره ورځ طالبانو د کندهار ولایت د ژیړې او ارغنداب ولسوالیو اړوندو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د فعالې دفاع په چوکاټ کې دغه ډله د دوی په خبره ترهګر په نښه کړله او درانه تلفات یې ورواړول، چې په پایله کې 38 طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان. د اعلامیې له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر درنې او سپکې وسلې او درې پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې یو کس له 40 میله تفنګچو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیز اکملاتي سیمه کې د زهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له 40 میله توپانچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلا د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د یادونې ده چې څه موده وړاندې ملي امنیت منصوبینو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې هم د وسلو یو قاچاقبر له وسلو او مهماتو سره نیولی و. دا وسلې او انتقالونکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه هدفي وژنې او د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته وګیاست. پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې محسود پیښور کې له خپل کور نیول شوی او پر دې تور نیول شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي چې سید عالم محسود باید راخوش شي، ځکه چې د بېګناه او د سولې او امن لپاره غږ پورته کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز بیا پر فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلې او دی ویلي چې باید محسود خوشی شي.
رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. دا پولیس بلاشي، پولیس او بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دا کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مورکوا.
مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو نوي کانګرس د یکشنبې په ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالج د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جیو بایډن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جیو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جیو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه وکړي. د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکراته نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسیدلې او نن به په لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او که څنګه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد یې خپاره کړي. دغو اسنادو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړي. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې چې افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېږي دغه پریکړه وکړي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. امریکا او ناتو په ترخه ژبه پر یو بل د دوه له تړون څخه د سرغړونې تورونه لګولې دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار وایي راتلونکي اداره به و اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په نورو موضوعاتو کې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ خلک وایي د رغنیزو پروژو په تطبیق کې له دوی سره توقعي لن کیږي.
د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوې د جاګرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم لږ نه مستحق سي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې په امریکا کې د قدرت په سوله ییز لیکت کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري په مکړی د خبرونې لمړی موضوع ته طالبانو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړی دي. پرون طالبانو په یو بیان کې ادعا وکړه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان له دې تړون څخه په سرغړوي تورن کړل. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان په استودیو کې را سره دی. ان صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل سے په دې لړ کې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټوئیټر د طالبانو هغه ادارې کړي چې ګوندې امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي بمباریو د دوه له تړون سرغړاوه کړي. خغلی لاګټ په ټینګار ویلي چې امریکایي ځواکونو دریز روخانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوه له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوه له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼ میشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی. ښاغلی مجاهد، د پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهې تړون ته د خپلې ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم کسان په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼ میشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایي بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نه اعلان شوی کمپاین بللې.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طالبانو او متحدو ایالاتو دواړو یو پر بل د دوهې له تړون څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وای متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. جک سالیوان له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تاګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې وکړي. افغان حکومت لا تروسه د دې څرګندونو په خبرګون کې څنډې ویلې. په دې اړه نور حال کابل د ازادۍ رادیو خبري ال راکوي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سلیوان تیر ورځ له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبان سره په خپل کړې هوکړې ویلي چې د غدلا باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپل اړیکې پرې کړي او دا دوی په خبره نه بلکې دا باید په عمل کې ثابت کړي. سلیوان وی طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکا د افغانستان په برخه کې باید ډاډمنه شي چې دغه هیواد نور د ترهګرو د پتنګینو په ځای نه بدلېږي. د سلیوان په خبره طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې هوکړه ته ورسیږي، د دې لپاره چې فرصت مساعد شوی دی. د امریکا د ملي امنیت نوې مشاور وايي امریکا به له افغان حکومت او سولې مرچ پلاوي سره په دې اړه خبرې هم وکړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د څرګندونې داسې مهال دي چې ټاکل شوی و افغان او طالبانو د مرچ پلاو ترمنځ د شل ورځې وقفې وروسته نن بیا د خبرو ناسته یا ناسته پیل شي، خو د سولې مرچ پلاوي غړي شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته د یو شمیر ستونزو له کبله ځنډیدلې ده. دوی ټاکل شوی و چې نن قطر ته سفر وکړي، خو دغه سفر د یو شمیر تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د دسمبر په 15مه ودرول شوې او دواړو خواوې د سلام مشورو لپاره وقفه وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ان د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي دي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او وایي چې دا کار به د ډیپلوماسۍ له لارې ترسره کړي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د څرګندونې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادي راديو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې 19 باس په جریان کې به تاسو پر ژورنالیستانو د وروستیو حملو او د مطبوعاتو پر ازادۍ، د بیان پر ازادۍ، د دې حملو د ناوړه اغیزو په اړه بحثونه دي. د دې خبرونه د اوریدو لپاره سره اوسې خدا وخت اقتصادی خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د بیا اسنادو موټر له محصول څخه د ثبان دی 1 میلیارد افغانۍ اوایدو د ترلاسه کیدو خبره کړې. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو ته وویل چې مالی وزارت د اوایدو په تیرو دریو میاشتو کې ترلاسه کړي او د غلړۍ روانه ده. مالی وزارت په دغه موده کې په ټول هیواد کې 1,400 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح هم د سهار د 6:30 بجو په جلسه کې ویلي وو چې تر اوسه 15 میلیونو افغانۍ څخه یاتې پیسې د بیا اسنادو موټرونو د ثبتول لارې د دولت خزانه ته ورغلې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې و میاشت مخکې ښاغلي صالح د خپلو 6:30 بجو غونډې لارې ترافیکو ته دنده ورکړه چې بې لاس او بیا اسناده موټر دي چې ریمه کړي. د هرات چارواکو د زعفرانو په ګډون د کرنیزو محصولاتو د ملي او سیمه ییزو بازارونو ساتنې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د هرات والی سید عبدالوحید زاهد نن له رسنیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د زراعتي محصولاتو ښه وده رامنځته شوې او باید د هیواد او سیمې په کچه د زعفرانو مارکیټ وساتل شي. په لویدیز هرات کې چارواکي اټکل کوي چې سږکال به د زعفرانو د تولید کچه په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله لوړه وي. د زعفرانو کښت په تیرو 10 کلونو کې په پرله پسې توګه په لویدیز ولایت هرات کې پراختیا په حال کې دی چې د تولید کچه هم په لوړېدو ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ نن په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 480 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي دي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداری ورکړی چې د واک د لیکت په چارو کې د پاوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د دورې د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په ګډون د وزیرانو د خبره په یو لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته ولیږدول شي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
دغه لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاص نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي دي چې د ډونالد ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. د ډک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول دغه لس پخواني دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله معمولا کېدای سي د هېواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوې ده چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې منتخب ولسمشر جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دي چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګري. اوسنی ولسمشر ټرمپ خپل امات نه ده منلی او په انتخاباتو کې د پراخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. جمهوري پلاوو ویلي دي چې دوی د یوه خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بیاشمېرنې غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو، و موریدل چې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو په امریکا کې د واک د سولیز لیگ د غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې د واک د انتقال په چارو کې د پاوز مداخله به ډیره زیاته خطرناکه وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغل ازادي راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. هشت سوپ ورځپاڼه ټینګار کوي چې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو لپاره رامنځته شوې اندېښنې باید جدي وګڼل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د سې شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي، تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافي موارد پر ځای پاتې دي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولت کې دننه او آن د سولې په پلاوي کې هم سیاسي اجماع نشته، او دا د دې باعث شوی چې د سیمې هیوادونه له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې لپاره تر هر څه وړاندې یوې سیاسي اجماع ته اړتیا شته چې په وینا یې له هغه پرته به د سولې پاشلې هڅې نتیجه ورنه کړي. مسیر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی. ورځپاڼه د پومپیو دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکي، د پومپیو د خبرې هر افغان ته له درد ډکې دي او ټینګار کوي چې که امریکا خوندي وي نو افغانان هم باید خوندي وي. د لیکوال په وینا د سولې روانې خبرې باید په جدیت سره مخته یوړل شي او د خبرې باید ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي په دې برخه کې هر ډول غفلت د افغان وژنې د دوام باعث کېدای شي. لیکوال پر دواړو خواوو غږ کوي چې باید ژر تر ژره یو داسې تړون او توافق ته لاره هواره کړي چې ټول افغانان خوندي وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو پر چمتووالي سرلیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره په داسې وخت کې چمتووالی نیسي چې په دې هیواد تپل شوي جګړې او هدفي وژنو په ملي او نړیواله کچه سختې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې او همداراز له ملګرو ملتونو ستره غوښتنه دا ده چې په دې پړاو کې تاوتریخوالی کم شي چې تلپاتې اوربند ته لاره اواره شي. د ورځپاڼې په وینا ګڼ بهرني لاسونه شته چې د سولې لپاره په یوه او بله پلمه دغه لوی فرصت ننګوي او له همدې کبله له نړیوالې ټولنې له ستراتیژیکو شریکانو او ملګرو ملتونو لویه غوښتنه همدا ده چې د دې خبره پر دې مغرضو لوریو فشارونه راوړي چې د سولې د بهیر پر وړاندې د خنډونو له اچولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو ل غزنی نه یو راپور ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استازي ل دولت څخه په دې ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي نور د سیمایزه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دوی په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلي کړي. د یادو شوراګانو یو شمېر استازو له والي او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل شول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي له څه باندې یوې لسیزې را وروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هیڅ ډول پروژې ته اجازه نه وه ورکول سوې، خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې دې پلی سي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د محلي شورا مرستیال دی. دی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي د هغې د کاریزو دپاره هغې پروژو باندې کار وکړي، د مساک شهروندې له خوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي، د جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلک هم له هغې نه مستحق سي. په اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابر شوې ده، د کومې پروژې چې د مساک شهروندې لخوا دي، د معارف لخوا دي، هغه ته تطبیق ول.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله دی سیوال د دغه ولسوالۍ د سیسیمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي، دولت دې لاس په کار سي.
یوه میاشت مخته ما خپله د آبي استاده له طرفه له وزارت راغلي ډایرکټ انجینران ولیدي. هلته مې په ګیرو په ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړي دي، سیوه د خال په کلي کې دی، یوه د مساخیل، یوه د پنیر، دوه د دیسی په کلي کې دي. د دغو طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې نورې تېرې کړې په ساحه کې انجینران ورسره، او موږ ته اطمینان راکړی ده که هغوی اطمینان نه وای راکړی، موږ نن له والي سره لیدنه هم نه سوای ترسره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسېدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي، دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځي یا ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو پر روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه در شوی، انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 45,000 اوسېدونکي لري چې 19,000 یې ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تېره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تېرې سوې چې له امله یې ډېری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسېدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید علام مسعود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې مسعود پر دې تورن شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پرون په داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغې وروسته شوې چې هم پرون د جنوري په 3 د پېښور پرسله مخته دوی د کراچۍ د پولیسو لخوا گرفتار شوي. د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوي یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمېر کې په حیات آباد پېښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي، اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاري ده؟ نو پولیس ځواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا ووایي نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او له دې وړاندې په بیلابیلو خاورونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیټنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوي وي، نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو. او تر دا مهاله زمونږ کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترین، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هنی پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه، ورسره فهیم ملګری دی د هنی پښتین.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نه وړاندې سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکړي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بندا
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن بغواړو، غیر قانونیت او لکنیت نه کو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي تھانی پولیسو قانوني رپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناری وهلو تور نه دي. د پیښور پرسلم مخه ته د پرونی احتجاج مشر د قومي سملې غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړي وو. ډاکټر سید عالم محسودی نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې وزي عدالت ته وړاندې کړي چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال لدی راپور سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د ازادي راډیو 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو دا شی بعد د مسپخ د غرمه د